نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة ياسين آية نكو دا آية نمبر 55 نواخلا دا آية نمبر 83 پوری، یعنی دا 55 آیت نواخلا دا دریاتیا آیت پوری. اولا بمونگ دا دے آیتونو لفظی ترجمہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بشک اصحاب الجنتی جنت والبا اليوم پننرز فی شغل فمشغلوكي فاكهون خوشحالوي. هم هغي وأزواجهم أو خزد هغي با في ظلال فسوريكي على الأرائكي فتختون باندي متكئون تكيا لغولي ناسوي. لهم ده هغي ده پاربا فيها فهغيكي فاكهة مبيبي. ولهم أو ده هغي ده پاربا في او ده هغوی ده پاره بوی ما سوچی یدعون هغوی غواړي. سلامون سلام با قولا فرمایلیشی من رب ده رب ده طرفنا رحیم چره رحم کول والده. وامتازو او جدا شی. امتیاز لفظ هم ده دی نده او ده جدای ده پاره رازی، یعنی جدا جدا. اليوم پننرز ايها اي المجرمون مجرمانو. الم آيانا اعهد ما حكم کروا يا ما وعد کروا اليكم ستاسو سرا يا تاسو تا يا بني اي بني آدم آدم ان چي لا تعبدو متى سو عبادت کوي الشيطان ده شيطان. انه بشکه هغا لکم ستاسو عدو ون دشمن ده مبین پخکارا. و ان او دا چی اعبدونی عبادت کوئی زما هذا دا صراط لارد مستقیم نیغا یعنی سیدا. ولقد او یقینا بشکه اضل هغو گمراه کرو میاکم ستاسونا جبلن مخلوق کثیرا دیر زیاد. افلم آیا بیانا تکونو وی تاسو تعقلون تاسو دا عقل نکارخ لی. هذه داد جهنمو جهنم التي هغچی کنتم وی تاسو توعدون ستاسو سرواد شویوا. اسلوها داخل شی پدیکی. دلتا ده ها ده سیغه چی ده ده جهنم ده پار را غلی ده. اليوم پننرز بیما پا وجه ده هغی چی کنتم وی تاسو تکفرون تاسو با کفر کوو. اليوم پننرز با نختیمو مون مهر لگوو. ده ده روط خوا تا او میم ختم. یو شی چی ختم شی اغی تا هم مونگا ختم وایو. او ده ده سیل لپار هم رازی لکه چی سو ڈاکیومینٹلی کلی شی او پاغی بانی مہر لگی دیکھ شو، یعنی چیز دین پس نور ہی سم نشتا. علا افواہیہم دہوی پخلو باندی و تکلمنا او کلام بکوی زمون سرا ایدیہم لا سن دہوی و تشہدو او گواہی بوری کوی ارجلہم خپے دہوی بیما پوجہ دہوی چی کانو او ہوی یکسبون هغوی با کسب کوو، یعنی کمایی بای کولا، عمل بای کو، گتا بای کولا. ولو او کچری نشاؤو مونگو غارو لطمسنا، البته مونگ بخاری کرو، علا اعیونهم سترگی ده هغوی فستبقو، پس هغوی وړاندې کیږي. سین با قاف ته دی روټ دی او په سبق کې هم خلق مخ کی زی او سبقت هم هغې ته وایي چې کله دوه کسان منډه وهي او یو سبقت یوسي یعنی د هغونه مخکې شي وړاندې شي د وړاندې کېدو د پاره راځي. الصراطه لاري په بریکټ کې ولیکئ طرف ته فأنا نو څنګه به یبصرون هغوی ګوري ولو او کچری نشاء موږ وغواړو لمسخناهم البته وران به کړو موږ د هغې په بریکټ کې ولیکئ شکلونه یا بدل به کړو موږ د هغې شکلونه على مکانتهم د هغوی په ځایونو باندې مکان وایي ځای ته فما نونبا استطاعوا هغوی استطاعت لري مضیا د تلو ولا او نبا یرجعون هغوی واپس ګرځېدی شي ومن او هغه چې نعمره موږ عمر ورکړو هغولا ننکسه موږ الټه کړو هغه فی الخلق په ساخت کې یعنی ساخت لفظ چې دی په تخلیق کې افلا آیا ولینا یعقلون هغوی عقل لري وما او ندی علمناه خودلی موږ هغو ته الشعر شعر وما او ندی ينبغي مناسب یا د دې مطلب موږ داسې هم کولی شو وما او نه ينبغي یعنی زیب ورکوي له د پاره د هغو یعنی د هغو سره ښه نه ښکاري له د پاره د هغو ان ندی هو هغه الا مگر ذکر یو نصیحت وقرآن او قرآن مبين واضحة يعني خكارا لينذر زكا چه هغا اويريگي من هغا چه كان ده حيا جوانده ويحيق او چه ثابت شي القول خبرا على الكافرين پا كافرانو باندي اولم آيا ولنا يرو هغي اكتل چه انا بشك من خلقنا پیدا کرل من لهم د هغې د پاره مما د هغې نه چې دا من او ما یو ځای شوی دی دوه حروف یو ځای شوي او د هغې نه مما جوړ شوی دی د نون ساکن او د میم ادغام دی نو دلته په میم باندې تشدید لګېدلی دی. عمیلت جوړ کړي دي ایدینا زموږ لاسونو انعاما ساروي فهم نو هغې لها د هغې مالکون مالکان دي وذللناها او متیع جوړ کړل موږ هغې متیع لفظ وایي چې یعنی فرما برداره مو جوړ کړل د هغوی په قابو کې مو ورکړل لهم د هغې د پاره یعنی په قابو کې مو ورکړل لهم د هغې د پاره فمنها نو په هغوی کې ځینې او رکوبهم سورلی دي د هغوی ومنها او په هغې کې ځینې یأکلون هغوی خوري ولهم او د هغې د پاره فیها په هغې کې منافع فائدې دي ومشارب او د څکلو څیزونه دي. افلا آیا بیا نه یشکرون هغوی شکر ادا کوي. واتخذو او هغوی جوړ کړل من دوني سوای الله د الله نه آلهتن نور الهان لعلهم شاید چې هغیله ینصرون مدد ورکړی شي. لا یستطیعون نه هغوی استطاعت لري نصرهم د هغې د مدد وهم بلکې هغوی پخپله لهم د هغې د پاره جند لخکر دی محضرون حاضر شوی. فلا پس ندی یحزنک دا لفظ د حزن نه دی ح ز ن د دې روټ دی غمجن کړي تاسو قولهم خبرې د هغوی ان بېشکه موږ نعلمو موږ پوهیږو ما سوچی یسرونه هغوی پټوي وما او سوچی یعلنون هغوی ظاهروي یا هغوی اعلان کوي. اولم آیا ولینا یارا کتلی الانسانو انسان چې ان بېشکه موږ خلقناه پیدا کړو موږ هغه من نطفه د یوې نطفې نه فاذا نبیا هو هغه خصیم جګړمارده مبین پخکارا و برابا او هغو بیان کرو لنا زمون د پاره مثلا مثال و نسیا او ده هغو هرشو خلقه خپل پیدایش قال هغو اویل من سوک با یحیی جوندی کری العظام حدوکی و هیا چه هغا رمیم زارو شوی وی یا ریجه دلی وی قل وایا یحییها جوندی کوی با هغا الَّذی هغا ذات چاچی آنشاها پیدا کری دی هغی اولا پا اول مرح زل و هو او هغا بکلی پا هر خلق پیدایش علیم خپوه دی الَّذی هغا ذات جعلا
جور کلو
لکم ستاسو دا پارا من الشجری دشنی ونینا نارن وور فا اذا نبیا انتم تاسو منهو ده غیسرا توقیدون تاسو وور بلوی یعنی تاسو سیزی اولم آیا ولی لیسا نده الَّذی ها غزات چاچی خلقا پیدا کردی السماواتی آسمانونا والارضا اوزمکا بقادر قادر حلا پده پبریکت کی ولی که خبرا ان چی یخلق هغا پیدا کری مثلهم پشانده غی بلا ولینا و هو او هغا الخلاق هر سو پیدا کولو والده العلیم خپوه ده انما بشک امروه حکم ده غو اذا چکل ارادا هغا اکری شیئا دس سیز ان دا چی یقولا هغا او فرمائی لهو هغیت چی کن اوشا فیکون نو هغا اوشی فسبحانا پس پاک دے الَّذی هاغ ذات بیدیهی پلاس کی دهغو ملکوتو بادشاہی دا کلی دهر شیئن سیز و الیهی او هم هاغو طرف تبا ترجعون تاسو ټول واپس کریشے الحمدللہ دا دے زی پوری زمونگ ننے سبق دے او اس پہ انشاءاللہ مونگ دا دے آیتونو تفسیر کوو تاسو را اوباسائی سورة ياسين آية نمبر 55 ده دينا مخي منويلي وو چه پا ميداني حشر كي بسنگا پانيك والا ماحول وي ايمان بالا بوائي چه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دادا ها غواده كما چه رحمن زمون سر کري وا او ها غواده رشتياش وا او رسولانو چه سويلي وو نهغا بالکل رشتيا وو زکه چه اغي بدا هرسو مخامخ اويني او چې کله سور اوهلی شي نو د هغه وخت حالات هم الله تعالی دلته کې بیان کړل. کفار مکه به وی چې دا وعده به کله پوره کیږي، کله به وی قیامت. نو الله تعالی ورله دا جواب ورنکړو چې قیامت به کله راځي، یا دا چې د قیامت ورځ به هغه ورځ وي. د هغوی دا سوال په ډیرو ځایونو کې الله تعالی بیان کړی دی او هغوی له مختلف جوابونه ورکړی شوي دي. نو دلته هغې ته وفرمایلی شو چی کله هغه راشی یعنی قیامت راشی نو څنګه بوی او هغه منظرونه داسې د ویرې دي چې په هغه ورځ به انسان د هغې تاب نشي راوړی. داسې منظر به هغه چرته هم نه وي کتلی. په دنیا کې هم چې په چا باندې مشکل حالات راشي نو هغوی وایي چې په موږ باندې قیامت راغی. د دنیا یو مصیبت یا آفت دومره لوی نشي کېدی لکه څومره ویرې واله او د سختې ورځ چې به د قیامت ورځ وي، ځکه چې څوک نه منل واله دي او جهنم واله دي. نو د هغوی خبره الله تعالی دلته نه ده بیان کړي چې د هغوی سره به هغه وخت څو کیږي، بلکې د جنت والو حالات یې دلته کې ډایرکټلی بیان کړل. ځکه چې کوم چې د هغه ځای منظر دی نو هغه خو تیر شو، او څو چې به هغې ته میلاویږي نو هغه بیان شول چې هغوی به په څنګه حال کې وي. نو هغه الله تعالی دلته وفرمایل چې ان اصحاب الجنه بشک جنت والا. دلته اصحاب لفظ استعمال شوی دی او دا د ملګری د پاره راځي. نو دی به د جنت ملګری وي او په خپلو کې به هم ملګری وي. د هغوی ملګرتیا به چرته هم نه ختمیږي. نو فورا دا منظر وښودلی شو. شاته چې کوم د ویرې او سختي والا منظر وو هغه د میز نه وویستو، او دا جنت والا منظر فورا وښودلی شو چې دلته څه کیږي. ځکه چې د یو مؤمن دپاره به د حشر ورځ داسې مختصره وي لکه څنګه چې د مازیګر او ماښام په منځ کې دا وخت وي. د قیلوله د وخته پورې به هغې جنت ته ورسي. حالانکه د خلکو خو به له حساب کتاب کیږي. الیوم په نن ورځ دا ولې وویلی شول؟ ځکه چې انسان هغه ورځ امیجن کړي، د هغې تصور وکړي، داسې سوچ وکړئ لکه زه چې هلته ولاړ یم. فی شغل فاکهون په مشغلو کې خوشحاله وي، لکه چې بنده ښه مصروفه وي، مشغول وي په سوسیس کې، چې د انسان د نورو سیزونو نه ذهن لري وي. چې د بنده ذهن یو طرف ته کړي نو هغه په کوم کار کې مصروف دي؟ د هغې دلته کې ذکر راغلی دی. اولنی شی دا دی چې د خپلو ښځو سره به مصروف وي، یعنی د ازواج سره. او دویم مجاهد فرمایي چې په نعمتونو کې به مشغول وي، داسې مشغول به وي چې د هر سیز نه یو طرف ته شوی به وي، هر شی ترې نه هیر شوی دی. دریم د شغل نه مراد بې پروایي هم د دلته کې. بعضې مفسرین وایي چې هغوی به داسې مصروف وي چې لاپروا به شي د جهنم والونه، یعنی د هغې سره به اوس دا فکر نه وي چې څوک کوم خوا لاړو. لکه په دنیا کې د خلکو سره هر وخت خپلو خپلوانو او اولاد فکر وي، او د چا نه چا فکر ورسره ضرور وي. نو هلته خدا نه خواسته که څوک جهنم ته هم لاړ شي، نو د هغې سره به فکر نه وي، سپروا به یې نه وي، هغوی به داسې مشغول وي. یو مثال در کوم، لکه څوک چې خپل بچی ارکیډز لبوزي او هلته ماشومان لوبې کوي، او په هغې کې د واپسۍ چې کوم منظر وي نو ماشومان په ځمکه سملي او جاړي، کور ته تلل نه خوښوي، او مور او پلار یې په زور راکاږي چې کور ته یې بوزو. داسې هغوی هلته کې مشغول وي او د ټایم ورته پته هم نه لګي، د یو ګیم نه پس بل ګیم کوي او بیا بل کوي. نو الله تعالی وښودل چې هغوی څنګه په خپل شغل کې فاکهون دي. فکهه په اصل کې وایي خوشحالۍ ته، او فاکهه خوراک خوړلو ته هم وایي. نو دا هم یو ضرورت دی، ځکه چې انسان میوه د خپل ضرورت لپاره نه خوري، بلکې دا د مزې لپاره خوري، د انجویمنت لپاره. نو دا د عیش خبره ده، ځکه که یو غریب انسان له پیسه راشي لاسله، نو د هغو اولنی ضرورت څه وي؟ ډوډۍ خوړل. میوه خو د مزې لپاره خوري هغه، که نه؟ نو الله تعالی موږ ته د هغه ځای تصویر کشي وکړه چې څومره هم د انسان عقل هم اخیستی شي، ګنی ممکنه نه ده زموږ دپاره چې د هغه ځای په احوال باندې پوره پوه شو. ځکه خو خلک وایي چې هلته سوکار روزګار نه وي، نو موږ خو به بور کیږو. نو د هغې وجه دا ده چې د هغې بنده پوره تصور نشي کولی چې هغه به څنګه منظرونه وي، چې هلته به څنګه خوشحالۍ واله منظرونه وي. او هغوی ته به هغه هر څه میلاو شي کوم چې هغوی اورېدل. د یو سیز متعلق اورېدل یا لوستل یوه خبره وي، لیکن د هغه حالاتو نه په خپله تیرېدل بل شی وي. لکه نن چې په فلسطین کې کوم ظلمونه کیږي، موږ چې د هغې ویډیوز وګورو نو اجاړو، او زموږ زړونه تړپیږي، او زموږ ټوله ورځ داسې خفګان وي، بیا بنده ډېر ډیپرس شي. لیکن چې کوم خلک هلته تلی شي او په خپلو سترګو کوم حالات یې لیدلي وي، نو دا موږ چې کوم سیزونه ګورو نو دا د هغې یو فیصد هم نه وي په هغوی چې څه تیریږي. د دې مطلب دی چې که تاسو ته ډېر هم ویډیوز وښودلی شي او تاسو ته د هغې منظر کشي وشي او ډېر څه درته بیان شي، لیکن چې څوک په هغه ماحول کې وي او د هغې نه تیریږي، نو هغه جدا شی دی. که هغه د حشر د میدان خبرې وي، او که هغه د جنت خبرې وي، او که هغه د جهنم خبرې وي، نو دغه شان د هغه ځای نعمتونه موږ په قرآن کې خوایو، او یا موږ د هغې سوچ کوو. لیکن یقین وکړئ چې په هغې کې د یوې ذرې برابر جلک نه وي. کچری د ویډیوز په ذریعه موږ یو فیصد د هغه ځای تجربه نه شو کولی، نو هغه ځای چې کوم بیاند امیجینیشن دی، یعنی د تصور نه بهر دی، نو د هغه ځای په صورت حال باندې موږ څنګه پوهېدی شو؟ نو دا خو د هغې ټریلر هم نه دی، دا موږ چې وایو او د تصور کولو کوشش کوو. ځکه چې د الله تعالی جوړ شوی مخلوق چې هغه د خپل لاس سره جوړ کړی دی، د انسان د انجوی کولو دپاره، د هغو د مزې دپاره، هغه الله د خپلو لاسونو سره جوړ کړی دی. او بیا الله سبحانه وتعالی دا هم وفرمایل چې ما د خپل صالحه خلکو دپاره هغه نعمتونه جوړ کړی دي، او داسې نعمتونه دي چې هغه نه یوې سترګې لیدلې دي او نه یو غوږ اورېدلې دي او نه په یو زړه کې د هغې خیال تیر شوی دی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. موږ ویلي دي په سورة السجده کې چې یو انسان په دې پوهېدی هم نشي چې الله تعالی خپلو نیکو بندیانو له د سترګو یخېدو کوم سامان ایښودی دی، نو موږ خو د دې صحیح تصور هم نشو کولی، ځکه چې دا د انسان د سوچ نه بهر خبرې دي. که هغه د حشر د میدان سختۍ دي او که هغه د جنت راحتی دي، او دوزخیان چې کومې سختۍ تیروي نو د الله تعالی نیک بندیان به جنت ته رسېدلی وي او محفوظه به وي د دې سختو نه. الله تعالی به د هغوی په اعمال نامه باندې یو نظر واچوي او هغوی به ولیږي هلته کې چې اوس تاسو ځی او د جنت په نعمتونو کې مشغول شي. او ځینې خلک به د حشر په میدان کې حیران او پریشان وي په هغوی چې به کومه سخته وي او سوالونه او جوابونه به وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د آسان حساب دعا هم ښودلې ده، او هغه دعا څنګه ده؟ اللهم حاسبنا حسابا یسیرا. یو صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دا دعای کوله، نو هغوی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د آسان محاسبې څه معنی ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آسان محاسبه دا ده چې د بنده په نامه اعمال باندې الله تعالی نظر واچوي او د هغو سره د معافی معامله وکړي، ځکه چې الله تعالی د چا نه هم سوال وکړو نو هغه هلاک شو، هغه بیا نشي بچ کېدی. نو جنتیان د کله راسي راغلي دي جنت ته او هغوی مزې کوي او میوې خوري، د دې خبرې نه موږ ته پته لګي چې هغوی څومره په مزو کې دي، میوې خوري او هغه انجوی کوي. او بله خبره دا ده چې هغوی ښه خوشحاله دي، هیڅ غم او فکر یې نشته، فاکهون. او دا داسې خوشحالي ده چې دا دایمي ده، د دې فکر نشته چې دا ختمېدو واله ده، ځکه چې د دنیا هره خوشحالي داسې وي چې هغه ختمېدی شي او د هغې نه پس خفګان راتلی شي. په دنیا کې که یوه خوشحالي را هم شي نو ورسره یو غم شروع شي، او که یو خوشحالي وي هم نو د هغې سره فکرونه وي. که یو ماشوم په ښو نمبرو باندې پاس شي نو ورسره دا غم وي چې د بل بچي وادو نه کېږي، د درېیم بچي دا غم وي چې هغه په غلطه لاره روان وي، یا دنیاوي حالات داسې وي چې د هغې د لاسه بنده پریشانه وي. نو یوه خوشحالي داسې نه وي چې بنده مکمل طور خوشحاله وي، ځکه چې په دنیا کې انسان ته داسې خوشحالي نشي میلاوی دی. او دا د الله تعالی احسان دی چې هغه موږ ته دا خبرې بیان کړې دي، ځکه چې موږ ته دا دنیا هر څه ښکاري او چې د دې دنیا د پاره ټول عمر محنتونه کوو، بلکې چې د آخرت د هغه خوشحالۍ د پاره محنت وکړو چې هغه چرته هم نه ختمیږي. الله تعالی د هر ځای یوه وړوکی خاکه پیش کړه، الله تعالی د هر ځای یوه وړوکی شان خاکه پیش کړه موږ ته، چې هغوی بس په څنګه حالاتو کې ناست وي هلته کې، چې هغوی به په کومو سیزونو کې مشغول وي. هم و ازواجهم، هغوی او د هغوی ازواج به، د هغوی جوړې یعنی د سړو د پاره ښځې او د ښځو د پاره سړي، فی ظلال علی الارائک متکئون. دا هم د هغه ځای منظرکشي ده، د هغه ځای یو سین دی چې موږ ته ښودلې کېږي چې تاسو هغه امیجن کړئ، د هغې تصور وکړئ د لږ وخت لپاره، لکه تاسو ته چې یو البم ښودلې کېږي او یا درته په ویډیو کې ښودلې کېږي چې ګورئ څومره په مزه کې دي هغوی په سوري کې دي. چې کله د سوري خبره راشي نو ذهن له سو راشي، یو یخوالی، یو سکون والا ماحول. د سوري خبره چې بنده واوري نو په ذهن کې فوراً د یو سکون احساس پیدا شي، ځکه چې سوري د ګرمۍ نه په یوه سخته غرمه کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو ذریعه وي او د راحت یو ځای وي. او سوري هر بنده تلاش کوي په دې دنیا کې، هلته به سخته ګرمي نه وي، لیکن د سوري په ذریعه فرمایلی شو چې څنګه سکون به وي، او هغوی به هلته په یوې کرسۍ باندې نه وي ناست او نه به په یو بستره باندې ملاس وي. علی الارائک متکئون، په تختونو به ناست وي. د دنیا یو شی هم د جنت عکاسي نشي کولی، د هغې مثال نشي جوړېدی، لیکن داسې تخت چې په هغې باندې پردې لګېدلې وي، د ناوې لپاره چې یو سټیج یا سټیج جوړ شي او څلور طرف ته ترینه پردې وي ډېرې ښایسته، نو دغه شان تختونه به وي او په هغې کې به جنتیان ناست وي او تکیاګانو ته به یې ډډې وهلي وي. نه به ملاست وي او نه به ناست وي پوره، بلکې داسې به ناست وي چې ریلیکس به وي لکه ریکلاین چې بنده ناست وي، چې تکیاګانو ته به یې ډډه وهلي وي. تکیا ته کله خلکو ډډه وهلي وي چې بنده ښه په سکون او آرام سره ناست وي، چې کله بنده د ټولو کارونو نه فارغه شي او څو ټینشن یې هم نه وي او کینی، نو داسې به وي د هغې حالات په راحته او سکون کې به وي. د سرو زرو کالي به یې اچولي وي، په مزو او چرچو کې به وي او د هغوی په مخ باندې به خوشحالي چمکیږي. د ټولې دنیا غمونه به ختم شي او د جنجټونو نه به خلاص شي، غمونه به ختم شي. په دنیا کې خو فراغت نه وي که بنده د خپلو ملګرو سره هم ناست وي او که نوکر چاکر هم وي، نو د یو ځای نه به د غم او پریشانۍ څه خبر راشي. اوس هلته کې الله تعالی انسان د دې خیال نه فارغ کړو چې هی زما فلانې خو په جهنم کې دی، نو هغه به ګوري چې په څنګه حال کې وي، نو دا فکر به هم نه وي د هغو سره. داسې مصروفه دی او مشغول دی چې نه ورسره د وخت احساس شته او نه ورسره د سوسیز غم او فکر شته. لکه د ماشوم مثال چې مې درکړی و چې هغه د دنیا نه بې غمه وي او په خپل ګیم کې مصروف وي، نو دغه شان به دوی هم داسې مګن وي، داسې مصروف به وي چې هغوی ته به د سره سو یاد هم نه وي چې څه کېږي او څه نه کېږي، چې په جهنم کې څه کېږي، د چا حساب کتاب څنګه روان دی او څه ورسره کېږي. هېڅ پروا به یې نه وي او د دنیا هیڅ مماثلت نشته، کمپیریزن نشئ کولی تاسو د دې دنیا سره، ځکه چې په دنیا کې داسې هیڅ هم نشته. د دې ځای هر شی زړیږي او د هغه ځای یو شی هم نه زړیږي. لهم فیها فاکهت ولهم ما یدعون، د هغوی دپاره به په هغې کې میوې وي او د هغوی دپاره به هغه څه وي، د هغه څه چې هغوی خواهش کوي. په دنیا کې د انسان خواهشات او ارمانونه وي او د هغوی ارمانونه پوره کیږي. یو انسان هم داسې نشي ویلی چې زما ټول ارمانونه پوره شول، او چې د جنتی نه الله تعالی تپوس وکړي چې ستاسو خواهش او سو ارمان شته، نو هغه به وایي چې یا الله تا خو ماله دومره هر څه راکړل، زموږ هر خواهش دې پوره کړو. او په دنیا کې چې د بنده یو خواهش پوره شي، نو هغه وایي چې اوس مې دا بل خواهش پوره شوې، ځکه چې دنیا ناقصه ده، نامکمله ده، په دې کې کمپلیشن نشته، په دې کې پرفیکشن نشته. چې کله د بنده یو خواهش وي، نو هغه وایي چې دا بل مې اخیری خواهش دی، لیکن هغه یو نه وي، د هغه یو خواهش سره بل شروع شي، ځکه چې هغه مکمل نه وي. او که د انسان خواهش پوره هم شي، نو بیا هغه وایي چې هی ما خو د دې داسې سوچ نه و کړی، او دا داسې شو لکه که د بنده هغه خواهش پوره هم شي، نو هغه سټیسفیکشن بنده ته نه میلاویږي، بنده مطمئن نه وي. یو دوه ورځې خوشحاله وي او بیا ورته هغه یو عام شیخ کاری، تاسو وایې چې فلانی ګاډی مې واخیستې، یا فلانی کور راته میلاو شوې، او یا دا چې د فلانی یا فلانی سره مې وادو شوې، او د هغې نه پس څه وشي چې هغه شی بنده ته میلاو هم شي. یو څو ورځې پس بیا هغه کور بنده ته عام ښکاري، هغه ګاډی هم بنده ته خاص نه ښکاري، او وایي چې د دې نه راسره ښه وي، او چې د هغه بنده سره یې وادو شي، نو بنده وایي چې دا خو خاص نه دی، د دو لپاره زه لیونی وم، په دو کې خو داسې نقصونه دي، دا نقص دی پکې، دا نقص دی پکې، لیکن جنت به داسې نه وي. د هغه ځای نعمتونه به همیشه زیاتیږي، د هغه ځای مزې به زیاتیږي، د انسان زړه به چرته هم نه مړیږي چې هی زما زړه مړ شو د جنت نه. هلته به سرور او سرور وي، داسې به ښکاري چې هر شی مکمل شو. د دې ځای یو شی هم مکمل نه دی او نه د همیشه د پاره دی. هر شی زړیږي او هر شی خرابیږي. لکه که یو ګاډی بنده واخلي، نو په هغې کې لږه موده پس خرابې راشي، یا اکسیډنټ وشي، یا هغه ماډل زوړ شي، نو بیا مونږ دا دنیا د جنت د نعمتونو سره نشو کمپیر کولی. مونږ د جنت په نعمتونو باندې پوهېدې هم نشو، ځکه چې هغه نعمتونه د دې دنیا د نعمتونو په شان نه دي. هغه یو جدا جهان دی، آخرت جدا جهان دی. د دې یو مثال در کوم، لکه یو ماشوم چې د مور په خېټه کې وي، او تاسو هغو ته وایئ چې په دنیا کې داسې باغونه دي، غټ غټ بلډینګونه دي، هوایی جهازونه دي، داسې کلاو لوی دنیا ده، او داسې لوی آسمان دی چې هغه بنده د خپل نظر د حده پورې ویني، نو هغه بیبی څنګه پوهیدی شي چې داسې چیرته کیدی شي، ځکه چې هغه په خپله په یو تنګ ځای کې وي. هغه په لویو لویو بلډینګونو څه پوهیدی شي چې دا څه دي؟ داسې باغونه به څنګه وي، عالیشان کورونه به څنګه وي؟ ځکه چې هغه په یو تنګ ځای کې عادت وي، خوراک ورته میلاویږي او څلور طرف ته یې تیاره وي. او چې کله هغه د مور د خېټې نه دې جهان ته راشي، دې دنیا ته، نو سم حیران شي چې دا لا څه دي. دغه شان چې موږ آخرت ته لاړ شو نو حیران به یو چې دا لا څه دي. لیکن په دې خبره باندې یقین کول چې دي، نو زموږ نه دا مطلوب دي په دې وخت چې موږ دا خبره ومنو چې ها دغه شان به وي، ځکه چې موږ په دې وخت په هغه جهان نه شو پوهېدی. نو د هغې لپاره به هلته کې میوې وي. ښه، یوه بله خبره، شغل لفظ نه کرا دی، ظلال نه کرا دی، او فاکهتن لفظ هم نه کرا دی. او په دې کې ډایورسټی والا معنی ده، د کثیر تعداد، یعنی شغل به هم یو قسم نه وي بلکې مختلفې مشغلې به وي، دومره ورایټی به وي په هغې کې. اوله به یو اکسایټمنټ وي، بیا به دویم وي، بیا به دریم وي، او په مخه به بره ځي. یو صحابي پوښتنه کړې وه چې یا رسول الله، چې په جنت کې به زمینداری وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، خو چېرې تاسو غواړئ نو، او سوري به داسې لوی لوی وي چې په اس باندې به یو سړی سل کاله سورلی کوي او روان به وي، لیکن هغه سوری به نه ختمیږي. اوس په دې باندې موږ څنګه پوهېدی شو؟ خو تاسو زما په خبره نه پوهېږئ. نو داسې پوه شئ لکه هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې وي او هغه نشي پوهېدی. خو موږ به سمعنا و اطعنا کوو، چې موږ واورېدل او موږ ومنل، نو هغوی به ښه ریلاکس شي، ځکه چې په دنیا کې به ډېر ستړي شوي وي. اوس د دنیا محنت ختم شو او د مزو ورځې دي. او دلته د میوو خبره راغلی ده، او میوه خلک د مزې دپاره خوري، او هلته به د هر قسمه میوې وي، هر قسمه ورایټي به وي، او خلک به یې غواړي نه. دلته یدعون لفظ راغلی دی چې د غوښتلو ضرورت به نه وي چاته. دلته چې په ریسټورانټ کې خلک اورډر ورکړي، نو هغه اورډر ډېر وخت اخلي، چې کله خوراک راځي نو خلک د لوږې نه مړ شي. لیکن هلته به داسې هم نه وي، خیال به راشي په زړه کې د یوې میوې چې لکه بنده هغه څنګه په اونه کې وویني، او بیا به هغه میوه راښکته شي او هغې طرف ته به راشي، نږدې به راشي. نو دلته د میوو ذکر ولې راغلی دی؟ ځکه چې دا لگژري آیټم دی، خلک یې د مزې دپاره خوري. هر بنده په دنیا کې نشي افورډ کولی، دا خلک د مزې دپاره خوري. او موږ تر هغه وخته پورې نشو خوشحالېدی چې زموږ ملګري زموږ سره نه وي. چې کله هم موږ یو ښایسته ځای ته لاړ شو او یو ښه شی موږ ته میلاویږي، نو موږ له یوازې مزه نه راکوي. زړه مو غواړي چې څوک راسره وي، نو ملګري به د هغوی سره وي. په بیچز باندې هم خلکو داسې اریکه جوړ کړي وي د بیډ په شان، څلور طرف ته یې پردې لګېدلي وي، او د سمندر لهرونه وي، تازه او خوږه هوا چلیږي، نری نری ښایسته پردې وي، او خلک په ریکلاینینګ پوزیشن کې په آرام سره ناست وي. سبحان الله، د انسان چې څنګه خواهشات وي، نو الله تعالی ته پته وي د هغې چې د انسان کوم سیزونه خوښ وي، او هغه پکې سکون محسوسوي او مزه ورله ورکوي، نو هغوی به تکیې ته ډډه وهلي وي، او یوه وریځه راشي او دسترخان کلاو شي د خوراکونو. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د انسان خواهش وي چې د الله تعالی رضا راته میلاو شي. او انسان د الله تعالی د رضا دپاره څومره کارونه کوي په دنیا کې، خاص طور مؤمن بنده، یعنی هغه هر قسمه مشکل برداشت کوي. خو چې الله تعالی زما نه راضي شي، چې زما رب خوشحاله شي، په هغه ورځ به انسان ته د الله تعالی د طرف نه سو راځي. سلام، سلام قولا من رب رحیم، د الله تعالی سلام چې کله راشي، او د دې سره به د الله تعالی ټول نعمتونه تمام شي، کمپلیټ بشي. لکه ما چې درته ویلي و چې په جنت کې به نعمتونه په مخه باندې زیاتیږي، مزه به سیوا کیږي، او دا د هغې کلایمکس چې کله جنتیانو ته د الله تعالی رضا میلاو شي. چې کله د سلامتۍ پیغام راشي چې سلامتی دی وي، نو دې مطلب دی چې الله سبحانه و تعالی راضي شو. او سلامتی د سونه، د هر قسمه آفت نه، د هر قسمه پریشانۍ نه، د هر قسمه مصیبت نه، او د هر قسمه ویرې نه. یعنی چې یو شی به هم تاسو نه هرټ کوي. او چې په دنیا کې هم موږ چاته سلام کوو، نو د هغې څه مطلب وي؟ یو، موږ هغو له دعا ورکوو، موږ هغو ته وایو چې په تا دې سلامتی وي. او دویمه معنی دا وي چې ته زما د شر نه سلامت اوسه دای هم مطلب وی او درې میسو مطلب وی دا د الله تعالی نوم دی سلام چې کله مونږ وایو چې السلام علیکم چې السلام دی وی پتاسو یعنی الله تعالی دی ستاسو حفاظت وکړي یعنی الله تعالی دی پتاسو سلامتی نازل کړي نو دا خو ډیر خیسته شی دی د سلامتی کلمه ده چې تاسو چاته سلام کوي نو د خپل طرف نه هغه له سلامتی پیغام ورکوي او تاسو هغه ته دعا هم کوي نو دا هغه ځای دی چې دلته سلامتی او سلامتی ده او چې کله جنتیان په جنت کې داخليږي نو فرشتې به ورته سلام کوي هغوی به ویلکم کوي د سلام د ویلو سره به ورته هرکلی وایي او هغوی به په خپلو کې هم یو بل ته سلام کوي او بیا به الله سبحانه وتعالی هم هغوی ته سلام کوي په دنیا کې خو الله تعالی ځینو خلکو له سلام رالیږلی دی لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه له هغو ته د الله تعالی سلام میلاو شوی و جبرائیل علیه السلام ورله سلام راوړی و چې الله تعالی په تا باندې سلام وایي او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هغو له دا سلام ورکړو او ورته ووایي چې الله تعالی فرمایي چې ته راضی یې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شوی و ځکه چې ګورئ هغه ډیر زیات مالدار و او د هغې نه پس په هغو باندې څنګه حالات راغلي وو نو یو وخت په هغو باندې داسې راغلی و چې د هغو په کور کې یو شی هم نه و چې د تبوک په موقع باندې هغو هر څه ورکړي وو او حضرت خدیجه رضی الله عنها له هم جبرائیل علیه السلام سلام راوړی و په دې دنیا کې چې کله هغې تشریف راوړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې خدیجه ستا طرف ته را روانه ده او هغې له زما سلام ورکړه نو دا سلام یو ډیر عمده شی دی د دې سره تاسو ته اجر هم میلاویږي ثواب درته هم میلاویږي او دا زموږ د دین په شعائر کې دی او زموږ دین دی اسلام چې څوک هم په دې دین کې داخل شي نو د هغې دپاره سلامتی او سلامتی ده او چې کله تاسو ته څوک ووایي چې فلانی درته خاص سلام کوو نو بنده خوشحاله شي او چې کله الله تعالی سلام وکړي نو هغه وخت ده د بنده بیا سوحال وي او تاسو ته پته ده چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی وو نو هغه له اولنۍ حکم دا ورکړی وو چې د فرشتو یو غټ جماعت ناست دی او ته لاړ شه هغې ته سلام وکړه او بیا وګوره چې هغې تا ته څه وایي نو آدم علیه السلام لاړو او هغې ته یې وی چې السلام علیکم نو هغې ورته وعلیکم السلام وی او بیا آدم علیه السلام راغی او الله تعالی ته وفرمایل چې فرشتو مال دا جواب راکړو نو الله تعالی وفرمایل چې ای آدم دا ستا او ستا د اولاد دپاره د قیامت د ورځې پورې یوه تحفه ده د بخاري حدیث دی دا خو تحفه ده چې مونږ ته میلاو شوې ده نو د آدم علیه السلام د وخت نه او دا اوس خلکو په هیلو او های کې بدل کړو چې دا زیاتې ښه کلمې دي او د دې سره به مونږ زیات ماډرن په نظر راځو نو سلام یو داسې عمده کلمه ده او چې الله به سلام کوي نو د دې نه بله سوخه کلمه کیدی شي سبحان الله د های هیلو په باره کې داسې نه دي راغلي چې دا ښې کلمې دي او دا وایې که چېرې د سلام د ښه کلمه وې نو الله تعالی به بیا مونږ ته ښودلې وه لیکن د دې مطلب دی چې سلام د ټولو نه ښه کلمه ده چې تاسو یې چاله ورکولی شئ د الله تعالی شان دا دی چې هغه د ټولو نه ښه کلمه استعمالوي او چې الله تعالی د سلامتۍ دا پیغام ورکړو نو د دې مطلب دی چې الله تعالی اوس راضي دی د دې مطلب دی چې الله تعالی راضي دی نو ځکه خو هغه سلام لیږي او چې الله تعالی ناراضه وي نو بیا خو به شر وي او رحمتونه به لاړ شي او چې کله الله تعالی سلامتی ورکړي او هغه رب چې رحمان دی او رحیم دی او هغه سلامتی راولیږي نو سوچ کوئ بیا به څومره رحمتونه وریږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی به جنتیانو ته فرمایي چې ای جنتی خلکو هغې به وایي چې ای پروردیګار مونږ حاضر یو ستا په جناب کې او ستا په اطاعت کې خیر ټول ستا په لاس کې دی خیر ټول ستا په لاس کې دی الله تعالی به فرمایي چې آیا تاسو راضی یې هغوی به وایي چې ای زمونږ ربه مونږ به ولې نه یو راضي تا مونږ له هغه هر څه راکړي دي چې هغه تا په خپل مخلوق کې هیڅ چاله هم نه دي ورکړي د دې مطلب دی چې هغوی به ښه مطمئن وي هغوی به ښه خوشحاله وي د هغوی به بل هیڅ طلب نه وي او نه به یې خواهش وي الله تعالی فرمایي به جنتیانو ته چې آیا تاسو له د دې نه زیات بهتر شی عطا کړم چې تاسو ته د دې نه زیات بهتر شی عطا کړم. جنتیان به وایي چې یا الله د دې نه بهتر نور څه کیدی شي. الله تعالی به فرمایي چې زه به تاسو له خپله رضا درکړم، سبحان الله، او د دې نه پس به زه ستاسو نه چرته هم نه ناراضه کیږم. او چې الله تعالی راضي شي نو دا ډیر غټ نعمت دی چې جنتیانو ته به میلاویږي. او بیا د الله تعالی دیدار، سبحان الله، او د الله تعالی دیدار به یو داسې نعمت وي چې د دې د میلاویدو سره به د جنتیانو نه نور ټول غمونه هیر شي. او د الله تعالی ذات ډیر جمیل دی، ډیر حسین دی، ښایسته دی. په حدیث کې راځي چې الله تعالی جمیل دی او د هغو جمال ډیر خوښ دی، او هغه رب به څومره ښایسته وي چې چا ښایست پیدا کړی دی. هغه رب به څنګه وي؟ هغه رب په دې جهان کې داسې ښایست ښودی دی چې هغې ته تاسو حیرانیږئ. نو هغه رب چې د دې جوړولو واله دی نو هغه به پخپله څومره ښایسته وي. او هغه رب به څنګه وي چې کوم انسان په دې دنیا کې نیکی صرف په دې وجه کوي چې یا الله یو ورځ ستا دیدار راته میلاو شي، نو هغه زړه له به څنګه قرار راځي؟ هغو چې کوم محنت او مشقت کړي وي، کوم غمونه چې اوچت کړي وي، کومې پریشانۍ چې تیری کړي وي صرف په دې وجه، او صبر یې صرف په دې وجه کړي وي چې یو ځل ورته ستا دیدار میلاو شي، نو د هغو نه به هر شی هیر شي. اټس ورت ات. په دنیا کې چې څومره هم محنتونه تاسو کوئ، خپل ځانونه ستړي کوئ د آخرت لپاره، نو هغه د دې ورت دی. نو چرته هم مه خفه کیږئ چې هی ما دومره محنت وکړو، ځکه چې کله د الله سبحانه وتعالی دیدار میلاو شي او چې هغه مزه تاسو اوسکئ، نو تاسو به وایئ چې زما هغه محنت مشقت خو هیڅ هم نه و، هغه خو ډیر کم و د هغې په مقابله کې چې هلته به میلاویږي. نو بیا به انسان ته د هغې قدر معلوم شي. انسان به وایي چې زما محنت خو هیڅ هم نه و، ای الله ته خو الشکور یې. او واقعي چې الله سبحانه وتعالی قدردان دی او هغه قدردانی کوي. ای الله، واقعي چې تو رحمان او رحیم یې، او زموږ عمل به څه وي؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. مونږ خو لاره نه شوه موندی، دا خو د الله احسان دی چې هغه مونږ له هدایت راکړو او مونږ یې دلته راورسولو. او چې انسان په دې دنیا کې هم نیکی کوي، د دې نیت سره دی کوي چې یا الله چې ستا دیدار راته میلاو شي او قرار به راته میلاو شي، نو د هغو نه به ټول غمونه هیر شي. د جنت یوه غوپه به د بنده ټول غمونه هیر کړي. او د الله تعالی دیدار خو ډیر لوی شی دی. اللهم انی اسألک لذت النظر الی وجهک الکریم. ای الله، مونږ ستا نه سوال کوو، ستا د مخ د لیدو د لذت او ستا د ملاقات. الله تعالی دې مونږ ته په هغه ورځ خپل دیدار عطا کړي. امین یا رب العالمین. یو شی هم د هغو د دیدار مقابله نشي کولی، د جنت نعمتونه نشي د هغې مقابله کولی، نو دنیا به څه مقابله وکړي؟ او دا دنیا د جنت په مخ کې هیڅ هم نه ده، او د الله تعالی د دیدار په مخ کې جنت هیڅ هم نه دی. الله اکبر. او ځینې مفسرین وایي چې الله تعالی به د فرشتو په ذریعه د سلام پیغام رالیږي، او بعضی وایي چې الله تعالی به پخپله ګوري جنتیانو ته، سبحان الله، او هغوی ته به سلام کوي، او دا به د هغې دپاره ډیر غټ اعزاز وي چې د الله تعالی ذات مونږ ته سلام وکړي. ډیره لویه خبره ده. او د دې نه مونږ ته د دې خبرې پته ولګېده چې په سلام کولو کې چرته هم شرم مه محسوسوئ او مه ویره چې زه ولې سلام وکړم. الله تعالی سلام کوي او هغه په خپله سلام کوي، نو مونږ ولې په دې باندې شرمېږو؟ بیا د دې سره زموږ په شان کې سوکمې خو نه راځي. کچرې مونږ مخکې شو په سلام کولو کې، یاد وساتئ دا خبره چې زما رب به په هغه ورځ باندې جنتیانو ته سلام کوي، نو اوس مونږ له دې سره محبت پکار دی چې مونږ ډیر زیات سلامونه کوو، او د ډیرو سلامونو په وجه به بنده جنت ته ځي. په حدیث کې راځي چې ستاسو ایمان به مکمل شي نو هله بیا تاسو جنت ته تللی شئ. او ایمان کله مکمل کیدی شي؟ چې کله تاسو محبت کوئ، او محبت په خپلو کې کله کیدی شي؟ په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نسخه ښودلې ده، او هغه ده سلام کول. او کوشش کوئ چې په سلام کې مخکې کیږئ، په دې کې بخل مه کوئ. نو سلام قولا من رب رحیم، ځکه چې د الله تعالی د رحمت سره به خلک جنت ته ځي، او د الله تعالی د رحمت نه بغیر څوک جنت ته نشي تلی، د خپل عمل سره نشي تلی. نو دا هم د دې خبرې اشاره ده چې دا د رب رحمت دی، نو ځکه دوی دلته را ورسېدل. او هلته وګورئ چې په حشر کې څنګه سین دی، وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي مجرمانو په نن ورځ باندې جدا جدا شئ. چې کله خلک د حشر په میدان کې ولاړ وي، نو په هغه ورځ به مجرمان جدا شي د مؤمنانو نه، ځکه به اعلان وشي، ځکه چې په دې کې به د هغوی رسوایي وي، د هغوی دپاره به ذلت وي. که چېرې اعلان وشي چې د چا نمبرې د شلو نه کمی راغلی وي، نو هغوی دې د کلاس نه وځي. نو صرف دومره ویل چا ته څومره د بېعزتۍ خبره وي. اوله خو پټ ناست و، د ټولو سره په شریکه ناست و، پته نه چلېده. اوس ټولو ته پته ولګېده چې څوک کوم ځای کې دی، په کوم سټانډرډ باندې دی، او مجرم دی. مجرم جوړېدل د انسان دپاره یوه غټه رسوایي ده. په دنیا کې ټول خلک د یو بل سره اوسي په جمع باندې، که مؤمنان وي او که کافران وي، خو په یوه محله کې اوسیږي، په یو ځای کې اوسیږي، په یو ځای کې جابس کوي. د چا پته نه لګي که څوک منافق وي او په یو فیملی کې وي، لیکن ټول یو ځای کې اوسیږي، یو ځای کې ګرځي را ګرځي. لیکن په آخرت کې به دغه شان نه وي. هلته چې کله داسې اعلان وشي، نو د هغوی دپاره به داسې رسوایۍ والله خبره وي، او ډېره د پریشانۍ خبره به وي چې دی مجرم دی او دی دې جدا شي. چې څوک کافران وي، نو هغوی دې جدا جدا شي. د چا چې څنګه جرم وي، نو هغه شان به د هغوی ډله وي. په مجرمانو کې به هم قسمونه وي. څوک الله نه مني، څوک تکبر کوي، څوک وعده خلافي کوي، څوک دروغجن وي. نو د هر یو به جدا جدا ډله وي، او هغه به د خپلې ډلې سره وي. لکه په دنیا کې د خلکو یوه ډله او یو اولس وي، نو په داسې وخت کې به بنده ډېر په مشکلاتو کې وي. او بعضې وخت بنده ته هم پته نه وي، او د هغو سوچ وي چې زه خو ډېر ښه روان یم. په هغه ورځ کو بنده ډېر جستیفیکیشن ورکوي، خو هغه به جدا کړی شي. په سورة الروم کې راغلی دي چې وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، چې کله قیامت قائم شي، نو په هغه ورځ به ټول جماعتونه جدا جدا شي. ځینې مخونه به تور وي، او ځینې به سپین وي، او ځینې به سپین وي. د چا په ښی لاس کې به اعمال نامه وي، او د چا په ګس لاس کې به وي. د چا مخونه به تر او تازه وي، هشاش به شاش به وي، او ځینې مخونه به تک تور وي. د چا نور به ښی او مخی ته وي، د چا حالت به داسې بد وي چې هیڅ نور به نه وي. د جدا جدا به وي، صالحین به جدا وي، فاسقین به جدا وي. دا آیت ډېر د ویرې دی، ځکه چې په دنیا کې د دې پته نه لګي که استاد وي او که شاګرد وي، که پیر وي او که مرید وي، که پلار وي او که زوی وي. هر کس به په خپل خپل ځای باندې وي. دلته خو هر چا ته خپل ځان ښه صحیح ښکاري، او ټول په شریکه باندې اوسیږي. په دنیا کې بچي ته خپل پلار قابل احترام ښکاري، او مرید ته خپل پیر د ځان نه نیک ښکاري. شاګرد وایي چې زما استاد دی، نو دی ډېر لوی دی. لیکن د قیامت په ورځ کوچری پلار فاسق وي، او کوچری پیر ګناهګار وي، او که استاد بدکار وي، نو هغوی به د نیکانو نه جدا کړی شي. په دنیا کې د خلکو خپله یوه رشته وي، او د هغې خپل یو ادب او احترام وي، او یو تقدس وي. او ټول وایي چې دی ډېر اوچت دی، او زه د دو عقیدت مند یم، ډېر ډېر لوی مرتبه والی دی. لیکن سوچ کوئ چې په هغه ورځ به د هغو د رسوایۍ څو عالم وي، ځکه چې د ټولو په مخ کې به دا اعلان وي. او چې د ټولو په مخ کې یو اعلان وشي، نو په هغې کې بنده ډېره بې عزتي محسوسوي. دغه شان که یو بچي له یوازې سپېړه ورکړی شي، نو هغه پرې دومره نه خفه کېږي. لیکن که هغه سپېړه هغو ته د کلاس په مخ کې میلاو شي، نو هغه ډېر زیات خفه شي، هغو ته د رسوایۍ احساس وشي. په سپېړه دومره تکلیف هغو ته نه رسیږي لکه څومره چې هغو ته د رسوایۍ سره میلاویږي. زهاق رحمه الله فرمایي چې د کفارو د هرې فرقې دپاره به جدا جدا طبقه وي، او هره فرقه به جدا جدا کې خودی شي. دغه شان بنده په خپلو خویندو وروڼو کې، په خپلو رشته دارانو کې، ښځه خاوند په یو ځای کې اوسیږي. او که په دې کې هم څوک فاسق او فاجر وي، او که بل نیک او صالح وي، نو په هغه ورځ به په هغوی کې جدایي راشي. او چې داسې وویلی شي، نو بنده به څومره رسوا شي. د دې یوه معنی دا هم شوې ده چې دا ستاسو چې کوم ارمانونه دي، کوم خواهشات او امیدونه چې مو دي، یعنی د هر خیر نه جدا شي، نو مجرمان به د یو بل نه هم جدا شي، او که رشته داران فاسقان فاجران وي او دوی مؤمنان وي نو بیا به هم جدا شي، او هغوی به د خپلو توقعاتو نه او د خپلو ارمانونو او خواهشاتو نه هم جدا کړی شي. مؤمن او کافر خو به جدا جدا وي، لیکن بیا به په هغوی کې کیټیګوریز وي، د هر یو به جدا طبقه وي، ټول به په جهنم کې یو ځای نه وي، نو د هر کس به جدا جهنم وي، نو د هر یو به د خپل جرم مطابق جدا سب کیټیګوري وي. ځکه یو بزرګ چې دا آیت وایي چې وم تازل یوم ایها المجرمون، نو ټوله شپه جاړي چې په هغه ورځ به څه کیږي، پته نشته چې زه به د مؤمنانو په صف کې یم او که د مجرمانو په صف کې به یم، پته نشته چې په نیکانو کې به یم او که د په بدو کې به یم، چې د فاسقانو او فاجرانو سره به یم او که د صالحانو سره به یم، څوک نشي ویلی. دلته وویلی شو چې ای مجرمانو جدا شئ، اوس یو ځای تاسې نشئ پاتې کېدی.